څوک په اصطلاح استهزاء کی یا په اصطلاح غبانی یو قسم رشخند و هدیدې لپاره هغه نورم تشویقی و یاره تر احتیام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي؟ یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي ده په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هم هغوی دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو در بیا مو په خدای سپارم ښه وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې صرافانو او ترخوایي پر لویو لارو موټر چلوونکو او باروړونکو ترانسپورټي شرکتونو کاربندیز اعلان کړی دی دوی د حکومت لخوا دوی ته نه پاملرنه غیر قانوني کړنې او ترخوایي د پولیسو او نورو غیر مسؤولو وسلوالو د خازیو اخیستل د دې کار لوی علتونه ښیي اما د دې ټولو اغیز د خلکو پر ژوند او کار و روزګار جوت دی عملا په افغانستان کې د خوراکي او سون توکو بیې پورته تللي او ترخوایي کار و روزګار او سوداګري یو څه ټکنۍ شوې ده د دې ترخوا په هند کې د افغان سوداګرو پر وړاندې یو شمېر ستونزې هم راپورته شوې دي خو څه علتونه د دې ستونزو تر شا دي حکومت ولې پام نه کوي او د دې ډول کاربندیزونو اقتصادي اغیز څومره ملامتونکی دی نن په حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لومړي مرستیال محمد یونس مهمان سره پر همدې موضوعاتو خبرې اترې کوو مهمان صاحب خبرونې ته خره غلاست
شکر مهرباني خدای مو په عزت لره مهرباني
مهمان صاحب ولې لا هم خصوصي سکتور له حکومت ګیلمن دی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان هم یا د افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت او د ملت یو جز دی که چېرې خصوصي سکتور فعالیت ونه لري زه فکر کوم چې د حکومت هغه یوه مهمه پایه چې اقتصاد تر کوي هغه د مشکل سره مخامخ شي نو لهذا تاسو به تر معلومه ده چې پر لارې دنیا خازیانې وي چې د ترانسپورت تر دل د افغانستان ټول خصوصي سکتور ته توان ورسوي مالونه ځای پر ځای ودرې دل تازه نه وي به ولایت پر ولایت چې تللي خراب شوی هغه چې د خارج څخه بعضې مواجهه تل خراب سول ولې په اخر کې داسې و چې موږ باید حکومت باید کوشش وکړي چې هر هغه مشکل چې کوچنی وي په هغه اول سر کې باید اصلاح شي که چېرې هر مشکل دغه ته پرېږدي چې کاربندیز روسي او خلک د مشکلاتو سره مخامخ بیا درته هم دې هغه خبرې ته ولاړ شي زه فکر کوم چې دا یو لوی اشتباه
مومن صاحب ته ستونزه په زلونو د افغانستان حکومت سره شریکه شوې ده چې په لارو کې یا لویو لارو کې خازي کیږي پولیس یا غیر نور مسؤول وسلوال پیسې اخلي ولې نه هلیږي ستونزه چیرې ده
فکر کوم چې د حلیدو امکان ډېر دی خصوصي سکتور غواړي چې ټولې پیسې باید یو منظم او شفاف حساب ته تحویل شي بیت المال ته تحویل شي موږ نور نه غواړو چې خصوصي سکتور هم هیڅ وخت نه غواړي چې هغه اخاذی چې کیږي چې مثلا مامور کې یو بندر ودرېږي چې بیا موټر راګیر کې دا لوړ دی دا کښته دی دا سپاسو دی یا څلور تیرې دی دا چې ټول ترانسپورت د افغانستان د تاکسره تر بېګزاري یو جز دی او دا ایتاجه پر وځ به کومه د دې سره منظم نه چې درلودې وزیر صاحب ترانسپورت هم خپل دلای درلودې چون هغه مشکل باید په اول سر کې حل شوی وای دا باید حل شي تاسو ګوري د هرات ګمرک یا نور ګمرکونه ګوري ګمرک دومره په فساد کې او تر رسیدلې دي زه په دې معنی اطمینان لرم کچېرې د افغانستان عواید په صحیح طریقه سره مهار شي او هغه پر خپل وخت معنی او په منظم ډول سره تحویل شي او ټکسونه په یو ډېر معین اندازه واخیستل شي دا به د حکومت لپاره ډېر یو مهم کار وي څو حکومت وکولی په دې باره کې خپل عواید پوره کړي ولې د بعضې شیانو ډېر ټکس لوړېدل د دې لامل شوي
اجازه راکړي مومن صاحب تاسو د فساد مسله یاده کړه په وروستیو کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې اور ولګېد میلیونونه البته سلګونه میلیونه ډالر سوداګرو ته زیان اړولی دی د افغانستان حکومت هم دغه مني او یو دلیل دا هم منلی چې هلته فساد شته دی او دوی یو شمېر کسان نیولي په ګمرکاتو کې فساد څوک کوي
په ګمرکاتو کې فساد یو شمېر مافیایي کړی دي او بل د ګمرک د مامورینو سره په ګټه د فساد پرمختي زه تاسو ته یو شی په ځغرده سره وایم اوس دلته صحیح تاجر او غیر صحیح تاجر او کمیشن کار نه سره معلومیږي یو تاجر ما دوړي هغه ته په لس افغانۍ تمامیږي بل دوړي هغه ته په شپږ افغانۍ تمامیږي دغه لامل دی چې په ټولو ګمرکاتو کې یو څه نه تطبیقېږي هغه څوک چې د مافیایي کړي سر لاس لري درغه مشکل ورته هغه دغه مال راوځي یا ایجنسی ارزان ورته تمامیږي نو لهذا دا یو هغه مشکل دی چې جوړ دی یعنی په ګمرک کې صحیح قانون تطبیق نه کیږي یو سان قانون نه تطبیق کیږي په خندهار مثلا که یو سان قانون تطبیق کیدلی کله چې په هرات کې مال محصول دی آیا یو څوک حق لري چې بیا په هرات کې ودرې خو یو افغانستان دی کني یو لار چې دغه د ګمرک رئیس دی هر څوک چې دی دا دی ولایت دی په دغه کې دی وکړي په هرات کې چې هر مال دی یا په فراق یو منظم پروژه کې چې دا مالونه راځي یا جنس راځي سم د کنټرول کې پر یو ځای خپل محصول نه وایي
غواړم یو خبره تاسو یاد کړئ چې یو سوداګر دی او یو د سوداګرو په نامه باندې ساسي په اسلام مافیا دی دا غیر سوداګر چې تاسو له مافیا سره تړي څوک دی او چا سره تړي دی
دا خپل دا په دغه خپل په ګمرکاتو کې چې څنګه وکړي ته ټول نورمال میږي یعنی تاسو ما دغه دلیل واوري ګوري چې مال کچیر یو افغانستان یو ځای کې محصول وسی بل ځای کې نه راګرځول کیږي هر څه چې تاجر په دې باندې د سرګردانۍ سره مخامخ دی چې کچیر زه په هرات کې محصول وکړم مال ولې په کندهار کې راګرځول کیږي که افغانستان هرات نه دی که نیمروز افغانستان نه دی یا بیا دغه هر شی چې کیږي دا یې پر یو ځای واخیستل شي یعنی هغه مامور ته هېڅ نه ویل کیږي او هر څه چې پر تاجر باندې د پرتیږي تاجر نه پستنګ کیږي او نه پستنګ شوی دی یعنی زه په دې باندې اطمینان لرم چې کچیر یو سان محصول واخیستل شي او په محصول کې شفافیت رامنځته شي خلک دا نه غواړي چې زما محصول دي کم شي خلک دا غواړي چې په محصول کې باید شفافیت راوځي او موږ څنګه وکولای شو د افغانستان سکتور د افغانستان او تاجر او سرمایه‌ګذاري تل په دې حالت کې دي چې څنګه وغواړي چې بیت المال تکویه شي یعنی د بیت المال تکویه لپاره اولین شرایط دا دي چې باید قانون یو سان شي په هرات کې یو رقم په جلال آباد کې بل رقم په ننګرهار کې بل رقم په مزار کې بل رقم په کندهار کې بل رقم په خوست کې بل رقم دا تاجر سردرګمه کړی دی هغه څوک چې شناخته لته چې زبط هسته یو شی ووایم یعنی دا یو شی چې هغه په افغانستان کې څنګه مصرفیږي نه د افغانستان تر دي هغه په یو کال کې دومره جنس راغلی دی په تغییر جنس ټول شان مسؤولیږي په دې باندې موږ باید په دې باندې دا باید حکومت په خبر شي چې ټول اموال په تغییر جنس مسؤولیږي او تغییر جنس افغانستان ملي عوایدو ته تاوان لري ځکه مې د وزیر صاحب معترض یت خو خوښ چې په دې باره کې خپل جدیات ښکاره کړي او د تغییر جنس مالو څخه دا وکړي او د خلکو پر مالو باندې محصول لږ کی ټول کړي چې موږ لږ محصول ولرو کاروبار وډیریږي او د دې عوایدو تر دغه ډیریږي
محمد صاحب یو لوی مهم فاکت په اقتصاد کې چې دغه تحرک دی اقتصادي تحرک نه به لشکره چې عواید پورته نه یو د افغانستان حکومت لپاره تر 2023 کال پورې دا یو اساس او بنسټ دی چې باید په خپل خپودري د خپل عواید ولرک کچېره صرف کاربندیس کې کچې تلوي ترانسپورتي شرکتونه چې یقینا لوی لارې د افغانستان په سوداګرۍ کې د شریانونو حیثیت لري هلته داسې یو سیستم رامنځته کیږي په ګمرکاتو کې اور لګي سوداګرو ته زیان رسیږي او سوداګر هم ګواښ کوي چې نه پانګونه کوم او زم تاسو د پانګونه خونه کې یاست معمولا حتمن دا معلومات درته شته زما اول پوښتنه که حالات دغسې اقتصادي تحرک به دوام وکړي دویم که پانګونه راکم شي او یا راکم شي اوسنۍ اقتصادي زیان افغانستان ته څومره دی؟
تاسو به سره مله د افغانستان د پانګونې لپاره اول اساسي هدف چې دی چې یو تاجر ځان ته ټاکي دا هغه هدف یا اول هغه مهم پک چې دی ګوري دا هغه د لپاره امنیت اوس د خل د امنیت تاسو به سره معلومه ده تاسو په دغسې راډیو کې کار کوئ چې جهاني راډیو د ټولو رپورټونو تاسو ته راځي اول امنیت دی دوهم په کار کې اساني ده دوهم ستونزې د منځه لرې کول دي او بل شی چې دی د زیربنا زیربنا جوړول دي زه فکر کوم چې په دې کې جلال احمد جمهور رئیس همیشه د افغان سکتور سره اوژه پر وزه ولاړ دی ولي بعضې لاندې ماتیاوي کړي نه غواړي چې دغه د رئیس صاحب جمهور قانون تطبیق شي تاجر تشویق شي تاجر راسې سرمایه ګذاري وکړي زموږ ارزو دغه ده چې دې ته باید جدي پام لرل
یعنی دغه مافیایي کړي په حکومت کې دي او بیا له هماغه یو شمېر سوداګرو سره چې تاسې مافیایي کړي بوډې اړیکه لري
زه فکر کوم مافیایي کړي ټوله په عایداتي شعبو کې معمولا تقریبا دوه زره موټر پر یو ځای راتېر شوي دي او چې پوښتنه ځینې وکړي چې ورته ده تاسو ولدا موټر یو بیچاره چې ولاړی په هغه کې چې دوه لزر وانی ته په وجه راکش کړی درغوش چې دا زه تاسو ته په غرض یو خبر کوم چې دا هرچا موټر راځي پر چوکې ارغندوی دی پیسو نه ستلای چې دا هرچا موټر وکندهار ته داخلي دی د ګمرک ته مامورینو څخه هغه دغه موټر نه ستلای دا یو صحیح او درځغر سپین خبر ده لوی مثال تاسو په خپل د هرات سره په نظر لرو په هرات کې ولې دا وسوځل سونه خلکو د خلکو د همشت باندې وسوځل ولې ولاړو شل ورځې نه لري چې موټر په ګمرک کې بریږي یا ضبط ک یا علاقه یا مور محصوله و چی مشکل یو چې شل ورځې موټر په ګمرک کې راولي
مومن صاحب یو شمیر پښتني خلکو ته نور هم را ولاړیږي په دغه ځای کې چې په یو ځل د افغانستان لوی ترانسپورټي شرکتونه په لوی وړاندې چې بارونه وړي او مسافر وړي دام اعتصاب کوي صرافانم چې لوی مهم اقتصادي برخه ورسره تړلې دویم اعتصاب کاری وکړه تر خوای د هرات په اسلام قلعه ګمرکم اور ولګید حالت آیا دننه په سوداګرو کې او یا هم یو شمیر تر شا په ترازونه شته چې ځنې کړي غواړي ته یو شمیر نور سوداګرو مخاوني سي مارکیټ خپل کې یا پر حکومت په یو ډول باندې فشار راوړي چې بیا نور سیاسي اړخونو سره اړیکه لري
زه فکر کوم دا چې له خوځه د اوس مشته نه لري دوی ول دا د حکومت ول څه د حکومت استخبارات لري په دا خاطر باندې معاش خوري دا باید دی پیدا کی هر هغه څوک چې غواړي چې د نظام یعنی په خپل تجار هم جز د نظام دی یعنی کچېره د نظام دا یو په یوه خصوصي تور د کوي څوک تاوان ورسي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپل استخباراتي شبکه په کار واچي څوک په دې کې تعلل کوي
په هند کې هم د افغان سوداګرو لپاره یو شمیر ستونزې راپېښ شوې دي ویل کېږي دوی مالونه حالته ولاړ دي اساسي ستونزه چیرې ده
واقعیت درته وایم چې په هند کې تقریبا زموږ بعض صادرات چې هغه تازه میوه ده د واګې پر بندر باندې ولاړه ده دا میوه چې دوی بنده کړې ده تازه میوه لکه چې دا دوی موږ ته وختي خبر نه دی راکړی موږ ته باید خبر راکړی وای چې دا میوه موږ تقریبا در دغه تاریخ پورې تاسو راوړي ولې د هند حکومت په دې اواخرو کې لږ څه مشکلات د افغانستان خصوصي سکتور ته لږ په پیشکړي دي په دې په سیستم یا په واګا کې او په د دې په هوایي ډګرو کې
روسي پښتون سره ډول کول شو چې د افغانستان خصوصي سکتور د حکومت سره خلاق وترسو اقتصادي تحرک رامسته شي
د افغانستان سکتور د حکومت سره به خبر خلاصي زه فکر کوم چې دغه ملاقاتونه خصوصي سکتور د افغانستان د جمهور رئیس سره په څلور کال یا پنځه شپږ کال کې شوی په هیڅ وخت د تاریخ مزمر هم څنګه کې به هم هیڅ یو چا د رئیس جمهور سره لري ولې موږ دا غواړو چې هر هغه څه چې فرمان وي هر هغه څه چې قانون وي هغه باید تطبیق شي او حق حقدار ته ورسي خصوصي سکتور سره باید ستونزې د منځه لري شي یو مامور د ګمرک هرته ونه شي کولای یو مامور د ګمرک په خپل هر بندر کې هغه پاچا دی او هلته هر څه چې زړه غواړي کولای تجار هم باید خپل مبارزه پر دی وکړي نور باید د فساد ښکار نشي نور باید چا ته رشوت ورنکي هر هغه څه چې منظم باید خپل مبارزه وکړو دا وطن زموږ دی د خپل وطن په خاطر باید مبارزه وکړو چا ته یې ورکړي رشوت ورنکو چې ورور کمی کار اخلاص یې کړي یې ورکړي رشوت ورکړو باید هغه سره خپل دلیل وایي
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد ډیره مننه
سہارا لفظ سونا صادقہ سمونا سہارا لفظ ಮಾದ್ಬಶೀ